عمومي او طبي انګلیسي په دې بدلیدونکو اثر کې انګلیسي د زده کړې او مسلکي ودې بنسټیزه وسیله ده. موږ تاسو ته د عمومي او طبي انګلیسي د دریو کتابونو یو منظم او معیاري تعلیمي سریز وړاندې کوو. دا لړۍ په خپل اډانه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د عمومي او طبي انګلیسي 15000 مهم او کاریدونکي لغاتونه لري. یاد درسی پروګرام د زده کوونکو، محصلانو او روغتیایي کارکوونکو لپاره یو باوري علمي لارښود دی. عمومي او طبي انګلیسي له ډاکټر پوهان آرین سره. عمومي او طبي
د عمومي او طبي انګلیسي خوانیز پروګرام قدرمنو زده کوونکو او محصلینو سلامونه مې ومنئ. خدای تعالی دې وکړي تاسو به ټول روغ او جوړ یاي. د دې ساسه لپاره د عمومي او طبي انګلیسي د غزنګړې خوانیز پروګرام پیل شو. نن یو ځل بیا د طبي انګلیسي اړوند درس وړاندې کیږي. د خپلو کتابونو شپږ څلوېښتمه صفحه پیدا کړئ. په شپږ څلوېښتمه صفحه کې د 2025 کلمې څخه تر 2028 پورې نوي لغتونه لرو. په همدې صفحه کې دغه لغتونه تدریس کوو. هیله ده ټول به حاضر یی او د دې نوي درس د ویلو لپاره به ذهنن او فزیکن دواړه آماده یی تر څو دغه درس رسره خړول زده کړئ. شپږ پنځوس کلمه ده هایپوټروفي. هایپوټروفي د غړي کوچنی کیدلو معنا لري. هایپوټروفي په تیر درس کې مو وروستۍ کلمه هایپرټروفي ویلی وه، خو دغه هایپوټروفي ده. هایپو کم ته ویل کیږي یا کوچنی کیدلو ته ویل کیږي، هایپر لویدل. نو هایپوټروفي د غړي کوچنی کیدل، فرضاً راهم د عمر په 50 کلنۍ یا 60 کلنۍ کې کوچنی کیږي، د تا یوټیرس هایپوټروفي وای. و 50 کلمه ده هاسپیټالایزیشن. هاسپیټالایزیشن روغتون ته داخلول، زمانه هاسپیټالایزیشن روغتون ته داخلول. فرضاً یو ناروغ دی، هغه په عادي کتنځای کې نه تداوي کیږي، هغه روغتون ته انتقالي ګالته هسپیټالایزیشن یعنی بستر کیږي. روغتون ته داخلول د ته هسپیټالایزیشن ویل کیږي. ورپسې کلمه هایپر سینسیټیویټي کلمه ده. ګورئ، هایپر سینسیټیویټي د حساسیت زیاتوالی یا لوړه اندازه حساسیت. هایپر سینسیټیویټي، هایپر سینسیټیویټي د حساسیت رامنځته کیدل څه ډول یو نفر دی، فرضاً هغه سیفراگزون ستن وهي یا انټي بیوټیک استفاده کوي، د دې کس په بدن کې دفاعي عکس العمل پیدا کیږي، بدن یې د دې ستنې سره عکس العمل ښکاره کوي او په بدن کې حساسیت رامنځته کیږي. دې حالت هایپر سینسیټیویټي ویل کیږي. نه پنځوس هایپر سومیا. هایپر سومیا ان توره نه تلفظ کی. هایپر سومیا زیات خوب، هغه کسان چې خوب ورته ډیر ورځي، ځینې کسان چې خوب ورته ډیر ورځي، د حالت هایپر سومیا ویل کیږي. خصوصا هغه کسان چې د عصبي ستونزو درمل استفاده کوي. شپیتمه کلمه هایپومانیا. هایپومانیا د ذهنی ګډوډۍ نه هدف دی، کله چې موډ څناسه ښکته وي، لږ ذهنی ګډوډي وي. هایپومانیا، هایپومانیا. ورپسې یو شپیته هیماتوکریټ کلمه ده. هیماتوکریټ یا هیماتوکریټ، ټی توری پټه او ټی دواړو سره تلفظ کولای شئ. هیماتوکریټ یا هیماتوکریټ د وینې سره حجرې اندازې ته ویل کیږي. په وینه کې څومره اندازه سره حجرې دي، د ته هیماتوکریټ ویل کیږي. د فیصدۍ له مخې هیماتوکریټ. په لابراتواري ټیسټونو کې هیماتوکریټ کتل کیږي چې فرضاً د وینې په حجم کې څومره فیصدي د آر بی سي په واسطه جوړه شوې ده، یعنې څومره فیصده آر بی سي شته دي. آر بی سي د وینې سره حجرې دي. دوه شپېته هیموډایالیسز. هیموډایالیسز د وینې تصفیه کولو ته ویل کیږي. هیموډایالیسز یو ماشین هم شته ده چې هغه ته هیموډایالیسز ماشین وایي. هغه کسان چې پښتورګي خراب شوي وي، ستونزه لري، هغوی ته همدغه هیموډایالیسز ماشین هغه استفاده کیږي تر څو د پښتورګو پر ځای وینه ورته همدغه ماشین پاکه کړي. هیموډایالیسز. درې شپېته هیمولایسز. هیمولایسز د وینې حجرو ماتېدل. په ځینو ناروغیو کې د وینې حجرې ماتېږي، دې ته هیمولایسز ویل کیږي. د وینې حجرې هغه ماتېږي، له منځه ځي. هیمولایسز. څلور شپېته هیموفیلیا. هیموفیلیا د وینې نه بندېدلو ناروغي ده. کله چې وینه جاري شي بیرته نه بندېږي. دغه کسان ځانګړي د وینې د بندېدو فکټورونه نه لري، کلاټنګ فکټورونه. په هغې کې په ولادي ډول ستونزه وي، په جینونو کې موټیشن رامنځته شوی وي. نو کله چې وینه بهېدنه رامنځته شي، فرضاً د پوزې نه وینه بهېږي یا د بل ځای نه، هغه بیا په اسانۍ سره نه ودرېږي. دا ناروغي ارثي ناروغي ده، په ولادي ډول ماشومانو ته انتقالېږي. هیموفیلیا. ورپسې هیپاټو میګالی. ګورئ، هیپاټو میګالی. هیپاټومیګالی یا هیپاتومیګالی د ځیګر لویوالی یا غټوالی. میګالی کلمه چې چیرته وینئ، دا وروستاړی دی، سفیکسیس دی، او دا د غټوالی معنا لري. لکه زه وایم کارډیومیګالی. کارډیو د زړه معنی لري، میګالی غټوالی د زړه غټوالی. هیپاټومیګالی د ځیګر یا د ینې غټوالی. ځینې مهال ینه د خپلې اندازې غټه شي، دې حالت ته هیپاټومیګالی وایي. شپږ شپېته هایپرلیپیډیمیا. هایپرلیپیډیمیا د غوړو زیاتوالی ته ویل کیږي. هایپرلیپیډیمیا د غوړو زیاتوالی. کله چې غوړ زیاتیږي، دې حالت ته هایپرلیپیډیمیا ویل کیږي. اووه شپېته هایپولیپیډیمیا. هایپولیپیډیمیا د غوړو کموالی یا د غوړو کمښت. ګورئ، هایپر هایپو، فرق یوازې هایپر او فو پو کلمه کې دی. یعنی کچیر هایپو راځي، کم ته ویل کیږي، هایپر لوړ ته ویل کیږي. لکه هایپرټروپی، هایپوټروپی. دلته هایپرلیپیډیمیا، هایپولیپیډیمیا. لوړ د شحمو اندازه یا لوړ اندازه، او کم اندازه د شحمو یا د غوړو. نو هایپولیپیډیمیا د غوړو کمښت ته ویل کیږي، کله چې په وینه کې غوړ کم شي، د حالت ته ویل کیږي. اته شپېته هایپرټینشن کرایسیس. هایپرټینشن خو لوړ فشار ته ویل کیږي. کرایسیس داسې لوړ فشار چې یو ناڅاپه رامنځته شي او ډېر لوړ فشار وي، ډېر خطرناک لوړ فشار ته هایپرټینشن کرایسیس ویل کیږي. هایپرټینشن کرایسیس. هایپرټینشن کرایسیس. نه شپېته هایپو ګلایسیمیک شاک. هایپو ګلایسیمیک شاک د شکر د کمېدو له وجې شاک. تاسو به ډېر کسان لیدلی وي، هغه کسان چې شکر لري او دوی د ډېرې لوږې سره مخ شي، یا سخت غوسه شي، یا فزیکي فعالیت وکړي، په وینه کې البته د دوی حجرو ته کمه د ګلوکوزو هغه اندازه کمه شي، یا په حجرو کې شته ګلوکوز له منځه ولاړ شي، نور ګلوکوز حجرو ته نشي دننه کېدلی، نو دوی شاک ته ځي، زوف کیږي. د ته هایپوګلایسیمیک شاک ویل کیږي. هایپوګلایسیمیک شاک. او یا هیماټوما فارمیشن. هیماټوما کلمه مو په تیر درس کې ویلې ده، د وینې غوټې ته ویل کیږي. د وینې جمع کیدل. د وینې جمع کیدل 2041 کلمه ده هیماټوما. نو هیماټوما فارمیشن د وینې جمع کیدل. د فارمیشن کلمه د جوړېدلو معنی لري. هیماټوما فارمیشن. ګورې، فارمیشن هر څه لکه بون فارمیشن، د هډوکي جوړېدل. هیماټوما فارمیشن د وینې غوټې جوړېدل. یو بیا هایډروکلوریک اسید. هایډروکلوریک اسید د معدې تیزاب ته ویل کیږي. هایډروکلوریک اسید. هایډروکلوریک اسید د معدې تیزاب ته ویل کیږي. هایډروکلوریک اسید. هایډروکلوریک اسید. ښه، له دې وروسته یو بله کلمه ده، هایپوګاسټریک کلمه ده. هایپوګاسټریک د نس لاندنۍ برخې ته ویل کیږي، د نامه نه لاندې برخې ته هایپوګاسټریک ویل کیږي، د نامه برخې ته امبیلیکل ایریا ویل کیږي، امبیلیکس ساحه، او د نامه نه پورته البته ایپیګاسټریک ویل کیږي. نو هایپوګاسټریک د نامه نه لاندې برخه کوم ځای کې چې مثانه شتون لري، یا د مثانې کله چې مثانه ډکیږي د ساحې ته راپورته شي. درې اویا، هایپر وینټیلیشن، تیزه ساه اخیستل، د اکسیجن زیاته رسونه، د وینټیلیشن یا اکسیجن زیاتوالی کله چې د ساه له وجې یعنی ډیره ساه اخیستل کیږي، دې حالت ته هایپر وینټیلیشن ویل کیږي. هایپو وینټیلیشن کم تنفس ویل کیږي، برعکس کلمه ده هایپو وینټیلیشن. هایپو وینټیلیشن. پنځاویا، هیډ انجری، هیډ انجری د سر ټپ ته ویل کیږي. هیډ انجری د سر د برخې ټپ ته ویل کیږي. شپږاویا، هارت فیلر، د زړه ناکامي ته ویل کیږي. هارت فیلر، هارت فیلر معنا د زړه ناکامي، کله چې زړه ناتوان شي دې حالت ته هارت فیلر ویل کیږي. واویا، هارت ریټ، د زړه د ضربان اندازه، په یوه دقیقه کې چې زړه څومره ضربان لري دې ته هارت ریټ ویل کیږي، لکه دوه اویا ځلې نورمال هارت ریټ دی. اته اویا، هیمورایډز، هیمورایډز بواسیر ته ویل کیږي. تلفظ یې ګورئ، هیمورایډز، هیمورایډز معنا بواسیر. بواسیر یوه ناروغي ده د مقعد په برخه کې، اضافي غوټې پیدا کیږي او تر ډیره پورې دا د هاضمي سیستم اړوند ستونزه ده. هیپاټیک، نه اویا، هیپاټیک، هیپاټیک په ځیګر پورې تړلی یا د ځیګر اړوند، ځیګر پورې اړوند هدف تا دی چې لکه هیپاټیک کینسر، هیپاټیک کارسینوما د ځیګر اړوند سرطان ته ویل کیږي. نو هیپاټیک ځیګر پورې اړوند معنا لري. اتیا، هرنیشن، هرنیشن د غړي وتل، هرنیشن کله چې یوه هرنیا ده بهر ته راووځي دې ته هرنیشن ویل کیږي، د پروسې ته هرنیشن ویل کیږي. هرنیا چورې ته ویل کیږي، د چورې بهر ته راوتلو ته د عملی ته هرنیشن ویل کیږي، هرنیشن. ښه، همدومره دې بس وي. ګورئ، هایپوټروفي، هایپوټروفي، هاسپټلایزیشن، هاسپټلایزیشن یا هاسپټلایزیشن، هاسپټلایزیشن، هایپر سینسیټیویټی، هایپر سینسیټیویټی، هایپر سومیا، هایپر سومیا، هایپومانیا، هایپومانیا، هیماتوکریت، هیماتوکریت، هیموڈیالیسز، هیموڈیالیسز، هیمولایسز، هیمولایسز، هیموفیلیا، هیموفیلیا، هیپاتومیگالی، هیپاتومیگالی، هایپرلیپیدیمیا، هایپرلیپیدیمیا، هایپولیپیدیمیا، هایپولیپیدیمیا، آتشپیت، هایپرٹینشن کرائسز، هایپرٹینشن کرائسز، هایپوگلائسیمیک شاک، هایپوگلائسیمیک شاک، هیماتوما فارمیشن، هیماتوما فارمیشن، هایڈروکلوریک اسید، هایڈروکلوریک اسید، هایپوگاسٹریک، هایپوگاسٹریک، هایپر وینٹیلیشن، هایپر وینٹیلیشن، هایپوینٹیلیشن، هایپوینٹیلیشن، هیڈ انجری، هیڈ انجری، هارٹ فیلر، هارٹ فیلر، هارٹ ریٹ، هارٹ ریٹ، هیمورائڈز، هیمورائڈز، هیپاٹک، هیپاٹک، هرنیشن، هرنیشن. خنو، هله دا درنو زده کوونکو همدا لغتونه تاسو مطالعه کړئ، د دې په خاطر چې لایق زده کړئ. کله چې تاسو دغه لغتونه مطالعه کوئ کوښښ وکړئ چې یوه یوه صفحه یې ولیکئ. اوس لپاره دا پروګرام پای ته رسوم. تر بیا ښې چارې. خدای مو مل شه.
عمومی او طبی انگلیسی په دې بدلیدونکو اثر کې انگلیسی د زده کړې او مسلکي ودې بنسټیزه وسیله ده. موږ تاسو ته د عمومی او طبی انگلیسی د دریو کتابونو یو منظم او معیاري تعلیمي سیریز وړاندې کوو. دا لړۍ په خپل اډانه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د عمومی او طبی انگلیسی 15,000 مهم او کاریدونکي لغتونه لري. یاد درسی پروگرام د زده کوونکو، محصلانو او روغتیایي کارکوونکو لپاره یو باوري علمی لارښود دی. عمومی او طبی انګلیسی له ډاکټر پوهان آرین سره. عمومی او طبی انګلیسی